واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په کابل کې د طالبان حکومت ویلي چې پاکستان د افغانستان د ملي هوایي چلند ادارې کارکونکو ته د اطفایې مسؤلیت د ترافیک کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت په برخه کې د مسلکي روزنې ژمنه کړې ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې پاکستانی چارواکو یادې ژمنې د غیوات ته د طالبانو د بارنو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متکی د سفر پر مهال کړې دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اونۍ کې لس پروازونه کېدل او د مسافرونو د سیټونو شمیر له زرو څخه 1500 ته پورته کول نور هغه څه دي چې د سفارت پر وینا د طالب چارواکو او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې ده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازي دي څومره مخ کې پاکستانی چارواکو منلي وه چې طالبانو اسلام آباد ته خپل ډیپلوماټان استولي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په اړه غونډه کوي یونما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره ډیبرا لاینز باید د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي ملګری ملتونو داسې مال د افغانستان په اړه غونډه کوي چې افغانستان د سوړ ژمي پر رسیدو سره تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري یونما ویلي چې د امریکا پر وخت سه شنبه پر ورځ به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سولې او امنیت په اړه پرانستی بحث وي او بیا به استازي ډینبرا لاینز معلومات ورکړي ملګرو ملتونو روانه مونږ وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د کاتې ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.2 میلیونه ته رسیدلی دي د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي تامس ویسټ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د غیوات د ملي امنیت مشاور اجیت دوول د بارانو چارو سیکرټر جی پی سنگ او نورو چارواکو سره په نیو ډیلی کې پرون د سه‌شنبه پر ورځ ملاقات کړی دی شغل تامس په خپل ټویټر لیکلی چې موږ به خپل نږدې ملګرو سره د یو باثبات او سولې ز افغانستان لپاره په ګډه په خپل شریکو ګټو کار ته ادامه ورکړو لدې مخکې شاغلی وست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د غیواد د ملي امنیت شورا د صلاحکار د مرستل سره هم کتلی وو نو موړي د سه‌شنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د ګډو ګټو او لنډیوال ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو په اړتیا خبري کړې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او دغه چینایي سیال شي جی پینګ د دوشنبه پر ورځ په آنلاین او مجازي بڼه ولیدل او خبري وکړه امریکایي چارواکو ویلي چې په دغه درې ساعته زیات خبرو کې امریکا د بیجینګ د بشري حقوقو کړنی او بل خوا شي خبرداري ورکړ چې چین به د تایوان په اړه د هر ډول لمسون ځواب ورکړي بایدن او شي شمالي کوریا افغانستان ایران د نړۍ د انرژي بازارونه د سوداګرۍ سیالۍ د اقلیم بدلون پوځي مسایل د کرونا وبا او په نورو موضوعاتو خبري وکړي او په اکثرو کې د دوه مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف موجود وو دا د جمهور رئیس په هیڅ د چین له جمهور رئیس سره د بایدن لومړی لیدنه و سپینې ماڼۍ د سه‌شنبه پر ورځ ویل بایدن د دې فرصت هرکلی کړی چې په مخامخ او په زغرده د مختلفو مسایلو په اړه خبري وسوي په دې خبرو کې بشري حقوقو اقتصادي همکاري او د تایوان سیاسي راتلونکي شامل و دواړو بایدن او شي په ښکاره وویل چې حکومتونه باید د یو بل سره په آزاد او صادقانه ډول تماس ولري د فیسبوک شرکت وایي چې له پاکستان څخه یو ډله هکرانو په افغانستان کې هغه کسان په نښه کړي چې د امنیتي ځواکونو د افغانستان د پخواني حکومت سره کار یا اړیکې درلودې د فیسبوک شرکت دانی دی ویلي چې څومره د فیسبوک حسابونه اغیزمن سوي او یا څه ډول معلومات یې هک کړي دي د فیسبوک ته څېړونکو یې ویډلې ویل دي چې دا کار هغه مال سوي چې طالبان او افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوست د غړلې په کابل کې د اردو پولیسو او ملي امنیت په ګډون د افغانستان د پخواني حکومت پورې تړلې کسان خپل هدف ګرځولي وو د فیسبوک اداره وایي چې د غړلې د پاکستان څخه فعالیت کوو او د ځوانو انجونو اکاونټونه او صفو په جوړولو سره د پورتو یادو سوو کسانو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره هغه ته بیلابیل لنډ پیغامونه لیږل او بیا د دوی د موبایلونو ته لاري معلومات تر لاسرسي وموند د روسیې په منځګړیتوب ارمینیا او آذربایجان یو ځل بیا اوربند کړي او د ورځې په پیل کې چې په سرت کومې نشته وسوي هغه ختمې کړي په دغه نشته کې د ارمینیا یو سرتیر وژل شوی او لسکونه نور نیول شوی وو او بیا د سیویرو پیدا شوی وو چې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو کراباخ په سیمه بیا جنگ پیل شي تیر کال د نومبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو جنگ چې شپږ ونه یې دوام وکړ 6500 تنه وژل شول او بیا د روسیې په منځګړیتوب ارمینیا او آذربایجان یو موافقه وکړه چې ارمینیا د هغو سیمو کنټرول د لاسه ورکړ چې د لسیزو راسیې په کنټرول کې وې. په دې وروستیو نښتو کې دواړو هیوادونو یو بل د نښتو په پیل تورن کړي دي. او د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې انډونیزیا ته په 1-0 ماته ورکړي. دا لوبه پرون د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې د اناتالی په ښار کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د معلوماتو پر اساس افغان لوبغاړو د نومبر په 8مه خپل تمرینی کامپ د ترکیې په اناتالی ښار کې پیل کړی وو او یادې سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د فوټبال فیډریشن همدارنګه ویلي دي چې یاد تمریناتي کامپ او لوبه به د آسیا د ملتونو د جام مقدماتي سیالۍ وروستیو پړاو کې د ملي لوبډلې په چمتووالي زیات اغېز ولري. دا خبرونه تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي د طالبانو د اسلامي امارات د چارواکو سره د ټول شمول حکومت په ګډون په ځینو مسالو د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته تللی دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو څخه اندېښنه لري. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د ایران د جمهوری ځانګړي استازي حسن کاظمی کومی کابل ته د شوې پروس په یو ځری وزیري سفر رسیدل دي. حسن کاظمی کومی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویلي چې خپل سفر په موده کې به د طالبان د اسلامي امارت ته جګپور چارواکو سره د سیمي مهاجرینو بشري مرستو ټول شموله حکومت او اقتصادي مسلو وغږیږي. ټاکل شوی چې حسن کومی به د طالبان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په ګډون د زنورو چارواکو سره هم خبري وکړي. د سیمي او سیاسي چارو په هاندې ایرانی چارواکي دا سفر په روسي ولې کې کابل ته د نورو هیوادو د جګپورو چارواکو د سفرونو په لړ کې سفر غړي او چې دا هیوادونه د خپل ملي ګټو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته سفر کوي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پر هادي وایي چې ایران لوی اندېښنه په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د وسوال حضور دی.
نگرانی درجه دوم ایران سرحدش است.
خغلی پر هادي ویل د ایران دوم اثر اندېښنه سرحد دی. ایران غواړي چې له سرحد څخه هغه خواته مهاجرین ورشي، انساني قاچاق وشي. له افغانستان څخه د وته د شي توکي کاچاکي زکه چې ایران په خپل ډیر متعدد لري. د ایران دریمه لوی اندېښنه دا ده چې د افغانستان د لوګي سره مخ شي. هغه پیسې چې د ایران څخه د توکو وارداتو په بدل کې تادیه کیدلی او د مخه ډالر تادیه کیدل، اوس افغانستان کې ډالر هم نشته او ایران هم ډالر په کارو زکه چې دا هیواد دوه کلونو راهیسې د امریکا د بندیزونو لاندې دی. د سیاسي چارو بل کارپو ویس نصری افغانستان ته د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سفر او په تیرو دوه دریمه شو کې د نورو هیوادو د لوړپوړو چارواکو سفرونه افغانستان سره په نړیواله کچه د لیوالتیا لامل ګڼي. هغوی چې په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي او پوځي تحولات سیمې او نړۍ هیوادو ته یو لړ اندېښنې راولاړې کړي دي. ښاغلی ناصری وویل چې دا هیوادونه په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سبب ګڼي او په دې باور دي چې د افغانستان بې ثباتي د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي.
نو رابطه به خاطر منافع اقتصادي خاطر
ښاغلی ناصری وویل دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او نظامي او امنیتي ګټو په خاطر په افغانستان کې د دولتونو سره تل په اړیکو کې وو. خو دا تګ راتګ د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې دوی په افغانستان کې د یوې ډلې د حکومت څخه اندېښنه لري. خود سیاسي چارو یو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د ایران د حکومت لخوا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د غوښتنې څخه د ایراني چارواکو هدف د طالبانو په اسلامي امارت کې شي افغانانو ته ونډه ورکول دي.
ایران په افغانستان کې هیڅ وخت هم د اوسني حکومت په څیر سوچه سنی مذهب حکومت نظرمی همدا وجه د چدوی د پرخ بنسټ حکومت چیغ وهی د پرخ بنسټ حکومت څخه د دې مو خدای د چ په دې حکومت کې باید چې ورونو ته وند ورکړ شي. د پداس هم کده چې دوی په ایران کې به پرخ بنسټ حکومت نه غوړي. د ایران د نفوس 15% سنیان دي، خو د ایران په حکومت کې د دوی 15% ونډه هم نشته.
تر اوسه د طالبانو اسلامي امارت د چارواکو سره د ایران ځانګړي استازي د خبرو په باب رسنۍ سره معلومات ندي شریک شوي. خو د اسلامي امارت چارواکو په پرلهپسې توګه ویلي چې په حکومت کې د ټولو قومونو استازي شته او لا هم هڅه کوي چې په حکومت کې نور اصلاحات هم راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو په پاکستان کې حملې دومره زیاتې کړې چې حکومت ورسره د سولې خبرو ته کښېناست. څېړونکو وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې د طالبانو بریا نور هم ډاډه کړې دي. تفصیلي په راپورټ کې واوري.
پاکستانی طالبان یو جلا ډله ده او د افغان طالبانو سره ګډ تاریخ لري. په 2001 کې د جوړېدو وروسته پاکستانی طالبانو هیواد د ترهګرۍ یو بوګنون کې دوري سره مخ کړی وو. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اکتوبر کې اعلان وکړو چې حکومت طالبانو سره خبري پیل کړې دي.
دا خبره بې معنی دي. د خبر نه تاسو څه واړئ؟ دوی وایي چې د ژوند کولو ورته یو بل چانس ورکوي، خو طالبان ځان له ژوند نه کوي. دوی به د ټولنې ته ضرور مخامخ کیږي.
د دې ډلې اکثره غړي په خټه پښتانه دي. دوی په هیواد کې په سوونو ځانمرګي بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیر مسیمو کې کنټرول ترلاسه کړی وو او هلته سخت دریځ اسلام نافذ کړی وو. دا پاکستانی طالبان وو چې د خونځي یو ماشومه ملاله یوسفزای باندې حمله کړې وه. نوموړي د حملې وروسته د نوبل جایزه ګټلې وه. په یاد ډله د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تور هم دی. خو په 2014 چې کله طالبانو په پېښور کې د یو خونځي نږدې 150 ماشومان ووژل، نو فوج د طالبانو د تحریک پر ضد عملیات پیل کړل او طالبان افغانستان ته په تیښته مجبور کړل. یو قبایلي مشر لال بادشاہ صافی وای د تسلیم کېدو پرته طالبانو لپاره بیرته ټولنې ته راتګ ګران دی، ځکه هغوی خلک وژلي.
بعضې خلک خو نه غواړي چې راشي، کنه زړه کې خو ته هغه د غشته درد اخیر شته دی کنه. نو بیا هم که دا مسالې حل کېدو لپاره بادل ناخواسته، یعنی د زړه غواړي نه، خو بیا هم وایي چې ها را دې شي.
د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تحریک طالبان پاکستان اوس هغه تحریک نه دی پاتې شوی کوم چې اته کاله پخوا وو. او زیاتوي خبرې د درېمې درجې مشرانو سره روانې دي.
ٹی ٹی پی والا چکم خبر گرینٹران دے مذاکرات چکی کہ چکم مہارت اسلامی والا دے افغانستان کا نا دا اگوئی پذریعہ باندھے مذاکرات روانے تھرو دیئر ڈائلوگ از پروسیس از گوئنگ دے آر پلین آربیٹریٹر رول دا چکم دغا دے دا افغان طالبان.
د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف وای طالبانو سره خبرې با توندلارتوب ته نور هم وده ورکړي.
د پاکستان د حکومت د جوړجاړي روانې خبرې د پاکستان لپاره هم ډېرې نتیجې لري. نه یوازې دا چې د ریاست مخالفې ډلې لکه تحریک لاکبیک به بیا راپیدا شي، بلکې د توندلارۍ مفکوره به هم عامه شي.
تحریک طالبان پاکستان د څو ډلو ګډ تنظیم دی. د ډلو ځینو غړو د القاعده او داعش ملاتړ هم کړی دی.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ کینیا ته په سفر تللی. هغه به د افریقا درو هیوادونو ته سفر وکړي. بلینکن به د کینیا د جمهور رئیس سره چې د ایتوپیا په سفر تللی وو د هغه هیواد د داخلي جګړې په اړه خبرې وکړي. ځینې کارپوهان دا اندېښنه لري چې ایتوپیا سیاسي مشران به د کلونو اوږدې جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقه ونه کړي. د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف رپورټ شالېږلی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا په سفر باندې وتلی دی. هغه به په دغه سفر کې نایجیریا او سنګال ته هم ورسي، خو لومړنی هیواد چې هغه ورته ورغلی دی هغه کینیا ده. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره ملاقات وکړي او د ختیځې افریقا د امنیت او سیاست په اړه باندې بور سره وغږیږي. د نایروبی پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر چاچا نیاګوتی وایي امریکا د افریقا په امنیت کې د کینیا په مهم رول باندې پوهیږي چې کینیا باید د نړیوالې ټولنې د نوښتونو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هغه وروسته چې په ایتوپیا کې جګړه زیاته شوې ده، په دغه ملک کې چې ډېر زیات نفوس لري پکې د کودتا او د بې ثباتۍ یره هم زیاته شوې ده. د ټیګری د خلکو د ازادۍ جبې او نورو وسلوالو ویلي دي چې د ایتوپیا د صدر اعظم احمد ابی د حکومت د نسکورولو لپاره به یو لوی لاریون وکړي. کینیا په ایتوپیا کې د اوربند لپاره هڅې کوي او د یکشنبې په ورځ د کینیا ولسمشر هم په دغه مسله باندې د خبرو لپاره ایتوپیا ته سفر وکړو. موریتی موټیکا چې د نړیوال بحران د ډلې د افریقا د سانګې د پروژې رئیس دی وایي چې ایتوپیا سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. هغه وایي
وی انډرستاند دټ دیر از ویری سیګنیفیکانت کوایټ میډییشن ګوینګ آن in the background including the Kenyan
موږ پوهیږو چې د کینیا په شمول باندې نور ملکونه هم کوشش کوي چې د ایتوپیا د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي او موږ هیله لرو چې هم دغه هڅې په دوام ولري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ ته تاریخ دا ښوولی ده چې ایتوپیا معمولا دا کوشش کوي چې خپل مسلې په زور او په جګړو سره دننه حل کړي. نو له بده مرغه موږ باید د هغه سپاړه یو څه واقعیت ولرو چې ممکن وي. د امریکا د افریقا د دغې سیمې لپاره استاذ جیفری فیلټمن هم د میاشتې په پیل کې دغې سیمې ته ورغلی و، خو د امنیت وضعیت هم هغه شانتي پاتې دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا حکومت د اریتریا په پوز او چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې په دغه ملک کې د روانې جګړې سره خپل مخالفت وښایي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر د افغانستان څخه د بهرنیو پوزیانو استل یو ډیر سخت کار بلل دي. کارتر ټینګار کړی چې برتانیا باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په مسکو کې د روسي چارواکو سره کتلی دي. په دې باره کې نور تفصیل پر رپورت کې وري.
د بریتانیا پوزیان له امریکایي او نورو ائتلافي پوزیانو سره په ګډه د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل. دوی د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په یو کمساري اقدام کې زرګونه افغانان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر ته انتقال کړل. د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر چې په دې میاشت کې تقاعد کوي سکای نیوز شبکې ته ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه داسې نه ول کې دوی چې تما کوله.
It was tough. It wasn't the outcome that any of us wanted.
ډیره سخته وه. په مونږ کې هیڅ داسې وی نتیجې تمه نه لرله. مونږ تر پایه پورې تمه لرله چې افغان حکومت او پوځ به مقاومت وکړي او داسې حالت رامنځته کړي چې له مخې یو سم سیاسي جوړجاړی وشي.
د بریتانیا د پوځ لوی درستیز ویلي چې هیواد یې باید له طالبانو سره د تعامل هڅو ته دوام ورکړي څو پاتې کسانو ته د وتلو زمینه برابره شي او په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي.
We certainly have to engage them for a number of reasons.
موږ باید په څو دلایلو له هغوی سره تعامل وکړو. تر هر څه مخکې اوس همالته داسې افغانان شته چې موږ سره کار کړی وو او د غچ ویره ورسره شته. موږ غواړو چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لپاره یو لار پیدا کړي او د دې کار لپاره موږ باید له هغوی ملاتړ وکړو. دویمه مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې له بشري ناورین څخه اندېښنه لرو. د اونۍ کې پرسنایو کې پر خبرې وشوې د ستونزې د حل کولو لپاره یو څوک باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او یقیني کړي چې پیسې هغه ځای ته رسیږي چیرې چې د رسیدو اړتیا یې شته. فکر کوم چې موږ تعامل ته اړتیا لرو څو طالبان پوه کړو چې د ټول شمولیت په اساس حکومت وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو پر وتلو یو نیو کده دا چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د سولې خبرو له بدلې کېدو نه مخکې خپل پوځیان وېستل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار جان بولټن په دې نظر دی چې د افغانستان په اړه د پالیسیو له کبله په خلکو کې د ولسمشر بایدن محبوبیت کم شوی دی.
I believe
زما په باور د ولسمشر بایدن د محبوبیت د کمیدو یو لامل په نړیواله کچه له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو پوځیانو د وتلو مناقص کېدل وو.
امریکا او متحدین یې لشل کلن پوځي حضور نورسته د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه وتل او طالبان یو ځل بیا پر هیواد واکمن شول. امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو په یو تازه اقدام کې له قطر سره موافقه کړې چې په افغانستان کې ګټي خوندي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
کاجا آشنا رادیو درنوریدونکو د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو شمیر محصولاتو قیمتونه لوړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د اقتصاد د چلولو په برخه کې د شته اندیښنو له امله د مینوالو شمیر راکمیږي، هڅه کوي چې د ټولنیزو مصارفو ستره بسته تصویب شي. نورحال پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو اقتصاد د کورونا وایروس څخه وروسته د بیا جوړېدو په حال کې دی، په دغه هیواد کې د خوراکي موادو، تیلو، موټرونو او حتی د کورونو بیې لوړې شوې دي.
پرسوب لوړ دی او دا د امریکایانو پر جیبونو او لیدلوري باندې تاثیر کوي.
د بایدن حکومت وایي د قیمتونو د لوړېدو علت د کورونا وایروس له امله کار ته د خلکو د ستنېدو په برخه کې مشکلات دي. هغه وضعیت چې سپینه ماڼۍ بیانوي دا په ګوته کوي چې دیموکراتان د ټولنیزو لګښتونو کابو $2 تریلیون بسته منظور کړي چې پکې د اقلیم نوښتونه هم شامل دي. دا ساز مجلس ممکن همدا اونۍ د مسودې ته رای ورکړي.
We want to improve the
من غواړو چې د خپل اقتصادي تولید ظرفیت لوړ کړو، کوم چې د قیمتونو فشار راکموي. غواړو ډیر خلک کارونو ترسانه شي، کوم چې کولای شي د قیمتونو فشار راکم کړي.
جمهور غوښتون کې مشران چې د لګښتونو له دې بستې سره مخالف دی وایي چې دا ډیره پر مصرف ده او یوازې به پارسوب یا انفلاسیون ډیر کړي.
The reason I think prices are going to go
up is the fikr kaum qimatuna der lwariqi dadai palaiha ke energy wa khali mas'ale pa shan masailo dakhili dil di che da ba paratun ki kal ke energy qimat pa dawamdar to galwal kan di pa da sal ke che amrikayan us mahal de khpul kurno de garmedo de khpul motorono de chalawlo aw de khuraki mawado de khislo la para der paise urkwi.
اقتصادی نارضایتي له بایدن څخه د یو شمیر کسانو د ناهیلۍ لامل هم کیږي. د واشنگتن پوسټ او بی سی نیوز د نظر سنجي له مخې یوازې 9% امریکایان د اقتصاد د پرمخ بیولو په برخه کې د بایدن له تګلارې ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا او مکسیکو لوړ رتبه چارواکو د اکتوبر د میاشتې په اتمه نیټه په مکسیکو سیټي کې د لوړې سطحې امنیتي ډیالوګ لپاره غونډه وکړه. د امنیت داسې نوې چوکاټې برابر کړه چې په ګډو لومړیتوبونو، ارزښتونو او مسؤلیتونو باندې ټینګار کوي. دغه نوې چوکاټ د 2008 کال د امریدا ابتکار عصری کوي او د امنیت عام روغتیا او د محفوظو ټولنو په باره کې د امریکا مکسیکو د 200 د چوکاټ په نامو یادېږي. د بهرنیو چارو د وزیر انتونیو بلینکن په قول بای سنتینل چوکاټ درې هدفونه لري. لومړی هدف یې د عام روغتیا او د امریکا او مکسیکو د خلکو ژغورل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې د قانون تطبیقول د انسان وژنې او نور جدي جنایتونو په کمولو کې مهم رول لوبوي او په تیر وخت کې ډیره تکیه په امنیتي قواو باندې وه. زمونږ په کوششونو کې د اساسي سرغړونو مخنیوي، علاج کول او د بیا رغونې ملاتړ شامل دی چې د هغه چا سره مرسته کوي چې د احتیاط سره مبارزه کوي چې ډیر زیات تاوان یې کم کړی دی، چې غیر قانوني مخدره موادو زمونږ په ټولنه باندې تاثیر کړی دی او تقاضا یې کم کړو. او زمونږ حکومتونو موافقه وکړه چې زمونږ د خلکو د ژغورلو معنا دا ده چې بشري حقوق ژغورو. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په اقتصادي فرصتونو کې د پانګې اچونې لپاره د ضرورت یادونه وکړه، په خاصه توګه د بېوزلو ټولنو او سیمو لپاره چې د لوړې سطحې د اقتصادي ډیالوګ مهم تمرکز و چې د سپتمبر په میاشت کې د مکسیکو سره بیا پیالک بای تینل چوکات دو هم هدف پټولو سرحدونو کې د قاچاغ مخنیول دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل نو موږ پوهیږو د وسلو د قاچاغ کمول د مکسیکو لپاره لومړیتوب دی. په داسې حال کې په مکسیکو کې ډېرې غیر قانوني وسلې له امریکا نه راځي. موږ ژمنه کړې ده چې د وسلو د څرک لګولو د تحقیقاتو او تعقیبولو په باره کې خپل همکاري ژوروو چې تدارکات ګډوډ کړو. آخري یا دریم هدف د سرحدونو په اخوا د جنایي شبکو تعقیبولو باندې تمرکز کول دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دواړه هیوادونه به د تحقیقاتو په کولو او د منظم شوي جنایت په تعقیبولو کې خپل عدلي سیستمونه ډیر مؤثره کوي او د یو بل په هیواد باندې د مجرمینو د سپارلو په باره کې همکاري زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار کوي دغه نوی چوکاټ ډیر مهم دی. موږ غواړو د امریکا، مکسیکو او انډیوالی به د مهاجرت او امنیت په مناسبت په دې باره کې ډیر زیاتوي. د دې په ځای دا باید د موضوعاتو بشپړ سلسله منعکس کړي چې زمونږ ګټې او ارزښتونه پکې شریک دي، چې په دې کې چاپیریال، کارخانه، ټیکنالوژي، انرژي، تجارت او د نوښت مفکورې شامل دي چې موږ د نړۍ ساتي په لومړي اقتصادي ډیالوګ کې ورسره مخامخ شول. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل دا به د امریکا او مکسیکو د روابطو د بشپړ ظرفیت په درک کولو کې بدلون وي او د خپلو خلکو لپاره په مشخصو لارو سره رسول دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.